خوردون کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام من سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي څلور بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې لسمه نیټه ده په دې غړي کې اوري د پاکستانی وزیر اعظم مو هیواد ته ستنیدل د افغان ولسمشر څرګندونه همداراز په مومندو ایجنسی په یو برخه کې ممکنه پوځي عملیات په بنو کې د موسیقي د یو پروګرام ګډوډېدل او همداراز پروسه نیمای کې د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
ستوري مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف غکړې چې زر تر زر دی د پاناما اسنادو پاړه پلټنې وکړي. افغان ولسمشر وایي پاکستان اوس هم په خو بدو طالبانو کې توپیر لري او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د کرفیو د ماتولو وروسته د هندي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ د پنختو کې لږ تر لږه یو لس تنه وژل شوي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف غ کړه دی چې زر تر زر دی د پاناما اسنادو پاړه پلټنې وکړي او قوم ته جواب ورکړي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سکتر او پخوانی سپیکر فیصل کریم کندی وویل
وګورو وزیر اعظم صاحب خو بالکل پاکستان ته رالو مونږ سیاتیابي دوام کړی او اوس هم دوا کو خو هغه به ډیفرنټلی دا شی فیس کوي چې کوم پاناما لیکس کوم ایشو دا چې کوم هغه شوی دی هغه به ډیفرنټلی ځکه چې خپل آفس کله ریزیوم کړو هغه به جواب قوم ته اپوزیشن ته ورکوي.
یاد دی وی چې دا مهال د پاناما اسنادو په اړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د پلټنو په ضابطه کار اختلاف دی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نور هیوادونه مرسته کوي خو پاکستان اوس هم په خو بدو طالبانو کې توپیر لري. د ارګ څخه بیګا په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پرون د وارسا په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د ناټو هیوادونو مشرانو ته وویل چې په افغانستان جنگ تپل شوی دی او باید چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې خپل لیختنی کردار ترسره کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان تل د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي. د مومندو قبایلی سیمې مشران وایي چې د پاکستان پوځ په ساپو سیمه کې د ممکنه عملیاتو خبره بیرته وانخیسته نو پر ضد به یې لوی احتجاج وکړي. د ساپو سیمې یو مشر ګلشاه ساپي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې د ممکنه عملیاتو د مخنیوي لپاره به لومړی قامي جرګه کوي. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په سیمه کې د عملیاتو لپاره تیاریانې شروع شوې دي.
ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا تقریبا د حکومت څخه خبري کوي او حکومت قوم ته بالکل اپریشن نه منظور دی او په دې باندې خپه دي چې موږ حکومت ته خپل خبره هیڅ کوو انتظامی از موږ خبره ونه مني نو موږ ته د احتجاج لاره کولاو ده.
ګلشاه ساپي دی ته وی سو ور دي وړاندې یو پودي مشر ورته ویل دي چې د ساپو سیمه خلک دي د وسلوالو په نیولو کې له حکومت سره مرسته وکړي او کدا سی ونه کړه نو په سیمه کې به پودي عملیات وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي په قبایلی سیمو کې به اصلاحات د قبایلو لخوا د ورکړل شو وړاندیزونو په بنیاد کېږي. گورنر اقبال د فرجګړه پرون د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي د دورې پر مهال وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټه خپل کار بشپړ کړی دی.
هغه فیصله به کېږي چې کوم ستاسو د قبایلو د طرفو اکثریت راغلی دی. تاسو ته معلومه ده د سبتاجی صاحب رپورټ د باره انتظار وو چې هغه کارونه شي چې کوم ستاسو د قبایلو د رایې خلاف وي.
گورنر زیاته کړه چې د تورخم لانجې وروسته افغان وګړو ته د ورپېخو مشکلاتو د هوارې لپاره د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. گورنر د لوړګي د دورې پر مهال د اوبو د یوې پروژې پرانیسته هم وکړه. د خیبر پختونخوا د بنو هنرمندانو آرټ سوسایټي غړي وایي پولیسو د اختر په مناسبت د امن په نامه د دوی د موسیقۍ یو پروګرام ته اجازه نه دی ورکړې. د دې ټولنې مشر فرید الله خان وزیر نن مشال لیلو ته وویل چې انتظامیه د دې کار په کولو سره د سولیزو کلتوري هلو ځلو مخنیوی وکړ. بلخوا د بنو د پولیسو مشر قاسم علي نن مشال لیلو ته وویل چې دا پروګرام یې ځکه بند کړی چې منتظمینو یې د امنیت د چارې او د میلمنو د شناخت انتظام نه و کړی. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوث ملاتړ ماموریت به په 2018 کال کې جاري وساتي. د وارسا په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به ناتو د افغانستان له پولیسو او پوځیانو سره مالي مرستې جاری وساتي. په وارسا کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال د ناتو غړي پر دې هم سلا شوي دي چې د ترهګرۍ او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په کاروایانو او په میډیټرینین سمندرګي کې د انساني سمګلنګ په مخنیوي کې به خپل رول زیات کړي. وزیر اعظم نواز شریف په برېټانیا کې د زړه د عملیاتو وروسته پاکستان ته ستون شوی دی. د راپورونو تر مخه دا په تیرو 15 کلونو کې دویم ځل دی چې د نواز شریف د زړه عملیات کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په هغو ورځو کې له پاکستانه وتلی و چې په پاناما اسنادو کې د نوموړي د کورنۍ د ځینو غړو نومونه په ډاګه کېدو وروسته اپوزیشن ګوندونو د نواز شریف د مستعفي کېدو غوښتنه کوله. په کوهاټ کې د یو ماشوم په ګډون 15 خځې په اوبو کې ډوبې شوې دي. د ګمبټ تانې مشر ایس ایچ او جاوید خان بیګا مشالی ورته ویل دا پیښه پرون هغه مهال وشوه کله چې د کنډر ډیم اوبو ته د یو ماشوم پرېوتو وروسته د کورنۍ ښځو د هغه د ژغورنې هڅه کوله. جاوید خان زیاته کړه چې د خیرآباد کلي دغه کورنۍ د اختر لمانځلو لپاره کنډر ډیم ته ورغلې وه. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د کرفیو د ماتولو وروسته د هندي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه یو لس تنه وژل شوي او په لسګونو ژوبل دي. په کشمیر کې هندي سرتیرو ویلي دي چې د جولای په 8 نیټه د وسلوالو ډلې حزب المجاهدین یو قومندان برهان مظفر ونی سره د دوو نورو وسلوالو وژل دي. چارواکي وایي د دې پیښې وروسته د احتجاجونو د مخنیوي په خاطر کرفیو لګول شو. د برهان ونی د وژنې خبر پرېدو سره د کشمیر په مختلفو سیمو کې نښتې وشوې او 15 حکومتي ودانو او پولیسو سټیشنو ته اور واچول شو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول په دې غړي کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم هیواد ته رسیدلې او اپوزیشن وایي چې د پاناما مسله د حل کړي ګینه په احتجاج بلاس پوری کړي.
پکار دم یا صاحب لچ دی خپل صفائی کی خپل ځان صفا کی او دا غی نه پس دا بیا زمونږ سیاسي او آئینی حق دی چې موږ بیا د دې خلاف یو آئینی جهاد وکړو. بیا موږ روډ تر وځو احتجاج وکړو او عوام په دې احتجاج کې ځان سره شریک کړو.
افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان تر اوسه په خطرناکه توګه د ښو بدو ترګرو ترمنځ توپیر ساتلی. یو کارپوه وایي د افغان ولسمشر دا بیان ډیر اهمیت لري.
ورسا کې د سمیت په موخه باندې بیان ورکړی دی. نو دا بیان ډېر اهمیت لري ځکه چې دیتا یو پالیسي سیټ اینډ ویریشن چې د افغانستان د دولت پالیسي چې کوم نغم دغه ده.
د مومند ایجنسۍ د ساپو مشران وایي په سیمه کې یې د ممکنه پوځي اپریشن خلاف جرګې پیل کړي. او په بنو کې پولیسو د امن په نوم د موسیقۍ د یو پروګرام مخه نیولې چې پر ضد یې هنرمندانو احتجاج کړی. یو هنرمند وایي
موسیقی دے امن نوم داد او میش چکمہ دا عوام تا چکمہ دا خوشولی ور کول غوڑی ٹینشن ور کول غوڑی منشیات خلاف دا اصلے خلاف دے دہشتگردی خلاف.
او دنن پا باختر سوری اونی زخبرونه که دا صوفی شاعر رحمان بابا پڑا هم ریپورٹ زی شوی.
رحمان بابا دا شاعری تر ټولو لوی خوبی دادا چپائی کی دا روزمره او محاوره دومره چرت موجود دے چې هغه هر خبره کوي او په هر ډول کوي.
نور هم یوش مې رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسې او زه خبرونه لومړی رپورت اور دوم. څنګه تاسو په خبرونو کې اهم اوریدل چې د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په ډلا وای بای چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد ته ستنېدو وروسته په لومړي فرصت کې د پاناما اسنادو د مسلې د حل په لارو چارو کار پیل کړی. او دوی دا هم وایي چې باید د وزیر اعظم لومبه ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. دوی دا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په همداراز ویلي دي که د قانون مطابق دغه ستونزه حل نشوه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. یادوي چې څموده وړاندې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلی وو چې د پاکستان وزیر اعظم بچي په بهر ملک کې کپنیانې لري. همداراز تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم ملک ته د راتګ پر مهال تیره ورځ ویلي وو چې درنې احتجاج او تحریکونه د مسلې حل نه دي، باید چې مسلې د خبرو اترو د لارې هواري شي. یاد دې وشي وزیر اعظم نواز شریف یو داسې وخت کې علاج په غرض له ملکه بهر وو چې کله د هغه د بچو نومونه په بانامه اسنادو کې مخې ته راتلو نه پس ورته د مخالفو ډلو د تنقید مخه وه. دې لړکې وفاقي حکومت د بانامه اسنادو پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړو، خو مخالفه ډلې په سابقه کار اختلاف لري او اوس هم دا معامله د سنډ ښکار ده. د پاکستان د پارلیمان مخالف ډلو پاکستان پیپلز پارٹی او تحریک انصاف په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ خلاف ریفرنس هم دایر کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز کون د اطلاعاتو سیکرټری فیصل کریم کونډی وویل هیله لري چې پاناما اسنادو معاملې په اړه ټول مخالف ډلې یو موټی شي. د په وینا چې پاناما اسنادو معاملې په اړه د پیپلز پارٹی موقف هم هغه دی او غواړي به چې پاناما اسنادو پلټنې وشي.
وزیر اعظم صاحب خو بالکل پاکستان ته رالو، موږ سیاتیابي دوام کرے اوسم دوا کو اگر ڈیفرنٹلی دا شے فیس کی چې کوم پاناما لیکس کوم ایشو دا چې کوم راشه وی دا ڈیفرنٹلی دا چې خپل آفس کله ریزیوم کړو هغه دا جواب کوم کا اپوزیشن تا ورګی چې د پاناما لیکس ایشو باندې هغه باندې اپوزیشن چې دا ڈیفرنٹلی خاص کر پیپلز پارٹی چې دا هغه مخیم تله دا الیکشن کمیشن تا لور نه به سپریم کورٹ دروازه هم دځوی عوام ته مزیدا جواب وزیر اعظم نه خاندان نه خلی د پاناما لیکس
د لړکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان وايي پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ګل دورې سینه په پاناما اسنادو کار شروع کړي. د په وینا باید چې وزیر اعظم احتساب ته ځان وړاندې کړي او که د قانون مطابق څه اقدامات اوچت نه کړی شول نو دوی به خپل احتجاج شروع کوي.
پکار ده میاسب لچې خپل صفایي وکړي، خپل ځان صفا کړي او دا غي نه پس چې دې کې به ګنای او دې صفایي نه دغه نه پس چې څومره خلک په پاناما لیکس کې دي چې دغه هم انویسټیګیشن وشي صرف د میا صاحبم نه. دا د عمران خان یو سټیټمنټ او زموږ کوشش ته فرض وکړه پاکستان عدلیه یا د پاکستان ادارې د دې خبرې تدارک نه کوي. نو به حیثیت سیاسي ګوند او سیاسي جماعت دا بیا زموږ یو سیاسي او آئینی حق دی چې موږ به د دې خلاف یو آئینی جهد وکړو، بیا موږ روډ تر وځو، احتجاج وکړو او عوام په دې احتجاج کې ځان سره شریک کړو.
یاد دې وي د تیر سیارت په ورځ پاکستان تحریک انصاف مشر د خپل ګوند غړو ته د اختر نه پس په سړکونو د پاناما اسنادو په اړه د راوتو هدایت کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې پاکستان تر اوسه په خطرناک توګه د خو او بدو ترګرو ترمنځ توپیر ساتلی. نوموړي دا څرګندونې پرون د پولینډ په سرخار وارسا کې د ناټو سرمشر زیتا په خپل وینا کې کړي. بلخوا پاکستان د ولسمشر دغه تورونه رد کړي او د خارجه چارو دفتر یې په یو بیان کې ویلي چې افغان مشرتابه د خپلو ناکامیو پټولو لپاره پر پاکستان تورونه لګوي. تفصیل د ګلیاس په دې رپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو د ژمنو باوجود هم پاکستان د خو او بدو ترهګرو توپیر ته دوام ورکړی دی. نوموړي پرون د پولینډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزي ته وینا وکړه. ارګماڼې په خپل ویبپاڼه د ولسمشر غنی وینا خپره کړې ده چې پکې ډاکټر اشرف غنی ویلي دي که څه هم په افغانستان کې د امن راوستو لپاره نور هیوادونه مرسته کوي، خو پاکستان اوس هم د خو او بدو ترهګرو په پالیسۍ ولاړ پاتې دی. نوموړي ویل چې ګاونډي هیوادونو سره تر ټولو لویه مسله د قواعدو نشتوالی دی، ځکه د دې لپاره سیمه ایز او نړیواله مرسته پکار ده چې اجتماعي امن او هم اهنګي رامنځته شي. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې امن په قومي ترجیحاتو کې په لومړي سر کې دی، خو امن ته رسیدو لپاره په دې هر څه پوهېدل زیات ضروری دي چې دا جنگ پر دوی تپل شوی دی. د ده په خبره ترهګر ډلې په مختلفو نومونو ویشل شوي او فعالیتونه کوي او دا ترهګر ډلې سیمه ایز امن ته هم ګواښ جوړوي. نوموړي په وینا کې د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې مننه وکړه. نوموړي د ترهګرۍ پر ضد د منظور شوي مکه اعلامیه ذکر وکړ او ویل چې هغه مذاکرات کامیاب شوي وو. ولسمشر غنی په افغانستان کې د موجوده امریکایي عسکرو شمیر پر خپل ځای ساتلو پریکړې هرکلی وکړ او د امریکا ولسمشر دا فیصله وستایله. پرون د ناټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویلي وو چې ناټو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2030 کال پورې به ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي ویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او له هیواد سره مرستو ته ژمن دی. بلخوا د پاکستان حکومت د افغان ولسمشر دا بیان رد کړی دی او ویلي دي چې دې بیان سره ورته مایوسي شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان مشرتابه خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تورونه پورې کوي. په خبر پاڼه کې راغلی چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او په دې لړ کې خپل هلې ځلې جاری ساتلې دي. خارجه دفتر دا هم وایي چې له افغانستانه تمه لري چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې به ورسره کومک کوي. افغان ولسمشر وینا په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو کارپو رستم شاه مومند د افغان ولسمشر د وینا په اړه وایي:
زه فکر کوم چې دا نور به افغانستان دولت پالیسی فکر کوم چې کدا سے بیان نه ورکړ شوی نو خبر ہے بہرحال اس داعش اس اس کو بدل دے جکم نقصانات ہی اور جکم دے دے دغی دغی صرف انداز کول وڑی جائے دی دا سے نقصان ہونی سی او دا سے دغی ہونی سی جے بیا د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم نور هم د کوم خرابې تلاړي شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د پاکستان لخوا د خو او بدو ترهګرو ترمن د توپیر خبره کړي چې په دې وروستو کې په تورخم کې د دروازې په جوړولو د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې وي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته وګورئ. د مومندو جنسي بشرانو وایي په ساپو سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد جرګې روانې دي او که پر دې اهم کارونه شو نو په پېښور اسلام آباد کې به په احتجاج لاس پورې کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د مومند ایجنسی مشران وایي په ساپو سیمه کې د پوز لخوا د ممکنه عملیاتو پر ضد قامي جرګه کوي او که بیا یې هم خبره ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د ساپو سیمې یو قبایلي مشر ګلشاه ساپی وایي ښکاري داسې چې په سیمه کې یې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیول شوي. د ده په خبره ځکه چې په دویزو کې تېره ورځ کرفیو لګول شوی وه او همداراز په دې او ځینو نورو سیمو کې د ملیشیا سرتیرو لخوا د لټون عملیات هم روان دي او یو شمېر بېګنا کسان یې له ترهګرو سره د شک درلودو په تور نیولي. ګلشاه ساپی وایي دوی په خپله سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره د قبیلو پر سر جرګې پیل کړي.
موږ قومي جرګې طلب کړي دي په علاقه کې. نن د مساوات قوم جرګه وه، سبا او بل سبا کې د قنداری او د ګربز قوم او د شینواري قوم جرګه ده او ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا پاغي باندې حکومت ته خبرې کوي او قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او بالکل دا نه مني او دې باندې خپه دي. چین موږ حکومت ته خپله خبره پیښ کوو، انتظامیه زموږ خبره ونه مني، زموږ نه قرآن نه خبره او زموږ سوی او د قوم مطالبه ده ونه مني، نو موږ ته د احتجاج لاره کلاو ده. موږ په اسلام آباد کې پر امنه احتجاج کولی شو، موږ په پېښور کې پر امنه احتجاج کولی شو، موږ په خپل وطن کې پر امنه احتجاج کولی شو.
ساپی زیاتوي پوځي مشرانو چې لکه لنا دوی ته د عملیاتو دړکه ورکړي، له هغو وروسته په سیمه کې ټول خلک له ویرې ترهې سره مخ دي. دا وایي په مومند ایجنسۍ کې د پوځي یونټ یو مشر دوی ته ویلي دي چې د سیمې امنیت ټینګ ساتل د ولس ذمواري ده او که مشکوک ترهګر یې دوی ته ونه سپارل نو په سیمه کې به یې پوځي عملیات پیل کړي. خو یو بل قبایلي مشر حاجي رسول خان مومن بیا وایي که دوی د وسلوالو مخه نیولی شوه نو بیا په استاد څه ضرورت وو. دا وایي د قبایلي سیمو په ګډون ټول پاکستان کې د امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمواري ده. رسول خان مومن زیاتوي د مومن ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه اهم بې وسه ده او د پوز مخیله نشي راتلی.
منګه پولیټیکل ته دا بل اورځ وره لروځه چې ته خو منګه سیول حکومت ته صدا د مارشل او حکومت ته کنه چې کمانډر د خبره کوي بیا تاسو ته دا مشران ته ساجت دی د خپل سر کوي بیا خو مشران مره غواړي نو هغه موږ له دا کلی راکړه د روځه کې.
موږ هڅه وکړه چې د پولیټیکل چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومن وایي د ساپو سیمې پر خلکو د خپلې سیمې د امنیت ټینګ ساتلو ذمواري اچول، هغو ته ویل چې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي او د بېګنا خلکو ګرفتارول او قیدول په مکمله توګه د بنیادي بشري حقونو خلاف ورزي ده. اعجاز د مومند ایجنسۍ له خلکو غوښتي چې له دوی سره د روان زیاتو په اړه د پېښور په هایکورټ کې کیس جمع کړي نو نوموړی وایي دا هم ورسره ودرېږي.
په هایکورټ کې خپل کیس جمع کوي ځکه چې د بنیادی حقوقو پر وړاندې کې دا های کورٹ دا ذمہواری ہے کہ اگر تاسو کیس ایکسپٹ کړئ تاسو تپوس پکې د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن نو تاسو ته به رهایی ازادي درکړي ځکه چې په آئین کې کوم بنیادی حقوق دي او بل دا چې د اختر کې چې اوس ختم شي نو دې باندې فوراً چې کوم دې مونږه زه به انشاءالله اپلیکیشن کوم او زه به د های کورٹ جنرل باډی اجلاس
جاز مومن وای په ساپو کې د اجتماعي ذمہواري اکټ لاندې د خلکو خیدول او په خلکو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري اچول د افسیار قانون اهم خلاف ورزی ده. خو د په خبره بدقسمتي دا ده چې په یاد قانون کې شوي اصلاحات عملي کیږي نه او قبایلي ولس اهم خاموشه دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوښتي په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې فیصلې به د قبایلو په خوښه وي. نوموړي دا خبره د خیبر ایجنسۍ د لوړګي د دورې پر مهال کړي. گورنر د لوړګي د دورې پر مهال د اوبو یوې پروژې پرانیسته اهم کړي. تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسۍ په لوړګي جرګهال کې وی قبایلی جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوس په قبایلی سیمو کې امن بحال شوی دی او د ولس د حفاظت لپاره به نور ګامونه هم اخیستی شي. اقبال ظفر جګړه وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټې خپل کار مکمل کړی دی او د فاټا د مستقبل فیصله به د قبایلو خوا ورکړای شو اکثریتی رایو په بنیاد باندې کیږي.
غورې دي دا اصلاحات کمیټي میاں نواز شریف صاحب د دې دا کړو او د لې مشر جوړ کړو سرتاج عزیز صاحب چې چونکې دا رپورٹ لګیا دی فائنلائز شوی هم دی تقریبا او کیږي لګیا دی چې هغه فیصله به کیږي چې کم ستاسو د قبایلو د طرفو اکثریت راغلی دی چې هغه یې سب غواړي انشاءالله هغه وزیر اعظم صاحب حکم و چې تاسو به خپله فیصله نه مسلط کوئ کومه چې اکثریتي رایه وي د قبایل هغه شی به هغه ته مونږ ورکو نو سب اکثریتي رایه چې راغلې ده انشاءالله هغې مطابق تاسو ته معلومه ده د سرتاج عزیز صاحب رپورٹ دپاره انتظار ہو چې هغه کار ونه شي چې کوم ستاسو د قبایلو د رایې خلاف وي نو که کوم شی د هغې د رایې مطابق کی باقی به انشاءالله پورا عمل کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې د تورخم شخړه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اترو له لارې هواره کړای شوې ده او په تورخم کې د ګیټ تعمیراتي کار روان دی او په پوله افغان وګړو ته ورپېښو مشکلاتو په حق لباندې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. خو پاکستان افغان وګړو لپاره د سفري اسنادو شرط د امنیت په خاطر ایښی دی او دواړو خواوو وګړو لپاره د تګ راتګ وخت سفری اسناد مهم دی. گورنر د تورخم لنډی خانی نه تر لوړګي پورې د اوبو یوې منصوبې پرانسته هم وکړه چې خواوشه 22 کروڑ روپۍ لګښت په پر راضي او په خیبر ایجنسۍ کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او جوبلو کسانو خواوشه 2 کورنۍ ول مالی مرسته هم ورکړې. د دغه جرګې په محل ورته قبایلی مشرانو د خیبر سیمې د صحت تعلیم اوبو او سرکونو ستونزې هم ور وړاندې کړې. په دې جرګه کې شریک یو قبایلی مشر حاجی عبدالحنان پریدی د گورنر د دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل
به کور شو یو به ور شو یو روزګار او ژوند مکمل تور تباه شوی دی. قبایل نن سبا ډېر یو مظلوم حیثیت باندې وخت تیروي. نو موږ دا امید لرو چې حکومت نه یا خصوصا موږ گورنر لرې موږ قومي مشرانو کمې خبرې وکړې په کار دغه دو چې د دغو خبرو له عملی شکل باندې دوی وګوري.
او د شلمان سیمې ملک باسن وویل
زموږ سرکونه خراب دي د بجلی نظام خراب دی د سکولونو نظام زموږ خراب دی موږ دا کومه پرټیکولر انتظامیه چې موږ له توجه نه راکوي دا تیر شوی چې کومه زموږ د سیلانۍ ډی پي چې وه دا صرف 2 وشوي نورې پیسې ووتې او زموږ کار څه ونه شو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلي مشرانو لا باور ورکړ چې د دوی ټول ستونزې به هوارې کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
مشال لډو ته وګستئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار اعلان کړی چې پاکستان څخه په خپله خوخه ستنیدونکو افغانستان ته ستنیدونکو رجسټر افغان کډوالو ته به د $500 اضافي ورکولی شي، او د سره سره دیرشونه تر اویا پورې ډالره به د سفر لپاره بیل هم ورکول کیږي. دا چې افغانانو په دې اړه څه تاثر خپور کړی، تفصیل د مدلا په رپورټ کې.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې یو چارواکي عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوالو هغه کورنۍ چې پی یو آر کارډونه لري او په خپله خوخه افغانستان ته تلل غواړي، نو د کورنۍ هر یو تن ته به اداره $350 ورکوي، او کډوال دا رقم په افغانستان کې د نقد اتیاتو مرکزونو څخه ترلاسه کولی شي. د نوموړي په وینا چې یو راجستره کورنۍ چې په شپږو کسانو مشتمل وي، تبا په مجموعي توګه $2,100 ورکړی کیږي. پاکستان کې میشتو راجستر افغان کډوالو هر کړی کړی دی، او وایي چې اوس د افغانستان حکومت له هم پکار دی چې د دوی لپاره په خپل ملک کې د اوسېدو څخه انتظام وکړي. په پېښور کې میش د کونړ ولایت رشید خان وایي
دا څه مودې راځي چې افغانستان پاکستان حالات خراب شوي، نو ډېر زیات مشکلات دي. تاسو افغانان مهاجرینو ته هر وخت څنګه ولي کاروبار نشته ولې وطن شي خپل کور نه نو مجبور دي چې خلک لاړ شي، او فیصله دا چې پیسې راکړي نو $2,000 داسې په دې سره هلته خپل څه کاروبار وکړي. په کار کې افغانستان حکومت نن له څه زیرا کې څه لږ زموږ کور کونړ کې دی، او کونړ کې حالات داسې نه دي چې موږ
پاکستان حکومت تیرہ میاشت د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځوله. د یو این ایچ سی آر د وینا تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال 1500 زیات راجستر او قریبا هم دومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په بونو کې یوې هنرمندانو یوې ټولنې د اختر خوشحالۍ په لړ کې د امن په رومو د سندرو یو میله جوړه کړې وه، خو دوی وایي پولیسو اجازه ورنکړه. بل خو بیا پولیس چارواکي وایي چې د دغې بیلې لپاره امنیت په سمه توګه نه ونیول شوی، نو ځکه دوی اجازه نه ده ورکړې. تفصیل عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د بنو هنرمندان وایي چې ځلی انتظامیه د هنرمندان آرټ سوسایټي بنو د سیوري لاندې وړو کې اختر په خوشحالي کې د امن په نوم جوړ شوی میوزیکل شو باندې بندیز ولګاو. چله کابل بنو هنرمندانو او مقامی خلکو د صوبایي او ځلی حکومتونو پر ضد خفګان ظاهر کړ، او بنو پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو. په دې موقع د هنرمندان آرټ سوسایټي بنو صدر فرید الله خان وزیر په خپلو خبرو کې په حکومت سختې نیوکې وکړې.
هنرمندان آرټ سوسایټي ضلع بنو چې کومه دغه یو پرامن پروګرام جوړ کړی و په آډیټوریم حال بنو شه، خو چونکې نشته انتظامیه دغه اجازات رونه کا ایس پی اجازات رونه کا، او دا موږ ویای چې دا د کلچر سخت دشمنات دی، موږ د امن په نوم د پروګرام جوړ کړی و.
خو د بنو پیژندل شوی سندرغاړی شاه فاروق وایي
زمیش سره ظلم شوا دا، زیوتای شوا دا، تو ایسی تا کمیشنر تا ڈی سی تا دا خبر کئی چھے میڈیا خلق غندے زندگی تیراول غوڑی، خو چونکہ فنکار سڑی تا دیر پو بد نظر قتل کے دائشی اگر پو بریش میڈنن دا احتجاج دا چھے فنکار سڑی تا خپل حقوق ملاو شی، چھے سمرا حقوق فنڈ ڈینر اغلی دی ایسا پیرے بانی یو فنکار ویدانو ہوئی چھے بانی فنکار تا فنڈ ملاوی.
دا بنو موسیقار احمد فراز نیازی وائی چې دغه پروګرام دوی په خپل مرستو جوړ کړی وو، چې د ثقافت محکمه او ځلی حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه وې شوې.
موسیقي د امن نوم دا، د موسیقار دا فنکار چې کومه دو د قوم سرمایه دو، او میشت چې کومه دو عوام ته چې کومه دو خوشحالي ورکول غوړي، ټینشن ورکول غوړي، منشیات خلاف، د اصلي خلاف، د دهشتګردي خلاف، میش دا مطلب دا چې پروګرام جوړ کړو په خپل فند باندې، په خپل مهنت باندې. او حالانکه میش افسوس کوي چې میش سره په باندې شي چې کومه دو ویل داسه وشل چې کومه دو میرنه کار شای چې کوم بینرز میز جوړ کړی وي هغه امیر نه چې کوم ته یوړل.
په دې موقع فنکارانو د صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه خلاف سختې نارې ولګولې او د صدر تانې پولیسو ایس ایچ او د بدلولو غوښتنه یې وکړې. دوی زیاته کړه چې سو پورې د دې ناوړه چلند تحقیقات نه وي شوي او دوی ته وراوړېدلو توانونو معاوضه او د بیا دپاره کلتوري پروګرامونو کولو باور نه وي ورکړی شوی تر هغې به د احتجاجونو لړۍ دوامداره ساتي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په ودی آدم نواز شریف غږ کړی دی چې زر تر زره دې د پاناما اسنادو په اړه پلټنې وکړي او قوم ته دې جواب ورکړي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نور هیوادونه مرسته کوي خو پاکستان اوس هم په ښو او بدو طالبانو کې فرق لري. د مومندو قبایلي سیمې مشران وایي که د پاکستان پوست په ساپو سیمه کې د ممکنه عملیاتو خبره بیرته وانخیسته نو پر ضد به یې لوی احتجاج وکړي. د ساپو سیمې یو مشر ګلشاه ساپي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ممکنه عملیاتو د مخنیوي لپاره به لومړی قامي جرګه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو لخوا د ورکړل شوو وړاندیزونو په بنیاد کیږي. گورنر اقبال دفعه جګړه پرون د خیبر قبایلي سیمې د لوړګي د سیمې د دورې پر مهال وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټه خپل کار مکمل کړی. د خیبر پختونخوا د بنو هنرمندان آرټ سوسایټي غړي وایي پولیسو د اختر په مناسبت د امن په نامه د دوی د موسیقۍ یو پروګرام ته اجازه نه دی ورکړی. بلخوا د بنو د پولیسو مشر قاسم الدین مشال ته وویل چې دا پروګرام یې ځکه بند کړ چې منتظمینو یې د امنیت او شناخت ذمواري نه اخیسته. د ناټو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړي غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوس ملاتړ ماموریت په 2018 کال کې جاري وساتي. د ورشا په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به ناټو افغانستان لا پولیسو او پوځیانو سره مالي مرستې جاري ساتي. وزیر اعظم نواز شریف په برتانیا کې د زړه د عملیاتو وروسته پاکستان ته ستون شوی دی. په کوهاټ کې د یو ماشوم په ګډون 15 ښځې په اوبو کې ډوبې شوې دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو تر مینځ په نښتو کې لږ تر لږه 1 لک تنه وژل شوي.
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د باختر ستوري اونیزه د بي خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره قسطي رفت انجام ته وکړي.
جنگ رس پاڑا پخپل اداری کے لیے کہ دا پاکستان دا چیف جسٹس انور زہیر جمالی لخوا ملک کے پس اشمیرن کے دزن از خود نوٹس اخستل یو داسی آئینی تقاضی پورا کول گام اخستل دی کسن بغیر چی تعمیر و ترقی لپارا منصوبہ بندی کول ناممکن دا. اداری وائٹ جس اشمیرن نے بغیر نہ خود ملک دا آبادی دا معاشی سماجی اور دا تعلیمی ضروریات و اندازہ لگولے شی اور سیاسی اور جمہوری عمل پسمت ہوگا روان پاتے کی دیشی. اداری زیادہ ویچ دا دنیا اکثر ملکوں کے عموماً ہر لس کالا پس اشمیرن کی گی پا پاکستان کے بہم داسی کېدل. خو د 1998 راه سي په ملک مردم شماري نه ده شوي. نو داسې د لس کالو په حساب سره په 2008 کې مردم شماري په کار وه خو په ملک خراب امنیتی حالات خنډ جوړ شوي وو. اداري لیکي چې د مارچ په میاشت کې د وزیر اعظم په مشورولۍ کې مشترکه مفاداتو کونسل کې دا فیصله شوی وه چې روان کال به په ملک مردم شماري وکړی شي خو په دې کې لا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه ده شوی. اداري اخره کې وایي چې دا هغه صورتحال دی د څه له وجې چې چیف جسټس از خود نوټس واخیستو او ټول ذمہ داران یې د رواني میاشتې په 15 نیټه عدالت ته راغوښتي دي او په کله عدالت کې د دې معاملې اورېدو فیصله کړې ده. او فریقین نے وضاحت غوښتي چې په ملک کې د 1300 کالو راهیسې مردم شماري ولې نه ده شوې. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په اختر کې د پېښور ډپټي کمشنر لخوا د لوبو په ټوپکو او د آتشبازۍ په سامان د یو سل 34 دفعې تر لاندې بندیز باوجود بیا هم په بازارونو کې د دې خرڅېدل د افسوس خبره ده. په پېښور کې د هوایي ډزو روکتام لپاره د پولیسو ټولو تیاریانو هم څه فایده ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې د انتظامی او د پولیس مجبوریانی او کمزوریانی په خپل ځای خو په کارخانو مارکیټ کې د آتشبازۍ سامان خرڅولو والو خلاف کاروایي خو بل خوا هم دا د آتشبازۍ سامان په عام بازارونو کې کلو خرڅېدل او ماشومانو په کلو لاس واخیستل. اداري لیکي چې د دې نه دا ثابتېږي چې د پولیس او انتظامی لخوا صرف د ویلو حدو پورې څه پالیسي جوړه کړې شوې وه او یا په دې اړه دا ټول عناصر خپلو کې ملاوو ځکه چې دا ممکنه نه وه چې بندیز او خلاف ورزي په یو ځای کېږي. اداري اخره کې وایي چې د دې ځل ناکامه او غیر مؤثره پابندۍ نه سبق زده کول پکار دي او را روان وخت لپاره د دې قسمه عناصرو مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه اخیستل به ډېر بهتره وي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ایسوسیټډ خبری اجانس د موضوع ته کتنه کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لندن نه ملک ته په داسې حالاتو کې واپس ولاړ چې د اپوزیشن لخوا د پاناما لیکس په مسله پر هغه تنقید او د معاملې د پلټنو لپاره اهل ځلې لا هم روان دي. بلخوا د نیټو خبر پاڼه خبر ورکوي چې د ناټو سرمشریزه په دویم ورځ د اطلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ او مرستو ژمنې کړي. د دواړو مقالو غټي برخې لملي امیرزاده ورو
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خالی پورس له لندن نه پاکستان ته لاړ. نواز شریف د مئی په میاشت په لندن کې د زړه آپریشن وکړ، خو د نوموړي د علاج یا ناروغي په اړه نور تفصیل په ډاګه نه شو. بلخوا د پاکستان اپوزیشن په دې تنقید کړی چې ولې نواز شریف په یوه خصوصي الوتکه کې ملک ته لاړو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ د پنجاب په پسرور سیمه کې د یوې جلسې په موقع وویل چې له عدالت نه به غوښتنه کوي چې نواز شریف ته په جهاز کې د تللو خرچې د ورکولو حکم ورکړي. نواز شریف چې د هیواد تر ټولو مالدارو کسانو څخه یو دی، تر هغې وروسته د اپوزیشن تر فشار لاندې دی کله چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې د بچو نومونه راغلل او وویل شول چې د ټکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. خو نواز شریف د خپل مالي ریکارډ دفاع په کولو سره ویلي چې پلټنو ته تیار دی. ایسوسیټډ پریس لیکي په سیاست کې د نواز شریف د راتګ مخکې د نوموړي پلار تجارت کولو او هغه وخت یې یو سټیل مل جوړ کړ کله چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا سعودي عرب ته ملک بدر شو. نواز شریف ویلي په 2005 کال کې په 11 ملیون ډالرو د جدې سټیل مل خرڅ کړ او په هغو پیسو په لندن کې کورونه واخیستل. بلخوا د نیټو خبر پاڼه وایي د جولای په 9 په ورسا کې د نیټو په سرمشریزه کې د ائتلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهاله امنیت او استحکام په لړ کې خپلې ژمنې تازه کړې. خبر پاڼوای په غونډه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت حالت او د ملي یووالي حکومت لخوا د شروع شوو اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د افغان ملي ځواکونو په کارکردګۍ او له افغانستان سره د دوامدار مرستې په لارو چارو بحث وشو. د نیټو جنرل سیکرټری ینس سټولټنبرګ ویل افغان امنیتي ځواکونه اوس د ټول هیواد د امنیت ذمہواری لري. د نوموړي په خبره هغوی له جرأت او عزم سره د افغان ولس ساتنه کوي چې که څه هم دوی روزانه سلام مشوره او مرسته کوي، خو بیا هم په ملک کې د ناامن حالاتو او تشدد سره مخامخ دي. سټولټنبرګ ویل د دوی دوامدار سیاسي، پوځي او مالی مرسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. نوموړي درې مهمې فیصلې په ډاګه کړې. یو دا چې د 2018 کال وروسته هم د ملاتړ مشن په ځای ساتلو باندې اتفاق کړی دی. دویم دا چې د 2006 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د فنډونو ورکولو په اړه هم د ائتلاف غړو هیوادونو ټینګې ژمنې وکړې. دریم دا چې له افغانستان سره د همکارۍ او د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا ملاتړ کولو په اړه پخوانۍ ژمنې تازه شوې. د نوموړي په خبره افغانستان به یوازې نه پرېږدي او دغه هیواد سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
مشال رادیو ته غوږیستې. لږ شیبه کې ستاسو لپاره اونیزه ادبي خبرونه د بختر ستوري هم راوړو، خو دلته کې یو رپورټ لرو. نړیوال د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي په اروپا کې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره دا تړون د ثبات اساسي منبع دی. ینس سټولټنبرګ پرون وویل چې په وارسا کې د ناټو د مشرانو غونډې دا پیغام ورکړ چې دا تړون متحد او ټول غړي د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره ګډ نظر لري. نور جزئیات د فرشتې جلازې په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ خبرې تایید کړې او څرګنده کړې چې دا تړون هیڅکله په یوه وخت کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه و مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په تیرو 70 کلونو کې اور وار لري او ډیر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناټو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble, and as ready as ever.
ناټو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشتیزه کې د مونټینګرو حضور دا څرګندوي چې د ناټو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستې دي چې زموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپلو غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په وینا ناټو به له نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او دې هدف ته د رسیدو لپاره خپل پوځیان به د غوسې متاستوي. ستولتنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part
of the Daesh for the fight against ISIL. We have now agreed to support the Daesh for the fight against ISIL. The NATO has agreed to support the Daesh for the fight against ISIL. We have now agreed to support the NATO for the fight against ISIL. We have now agreed to support the NATO for the fight against ISIL. We have now agreed to support the NATO for the fight against ISIL. We have now agreed to support the NATO for the fight against ISIL. We have now agreed to support the NATO او استونیا کې ځای پر ځای کړی. د دې پوځیانو مشتي به کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دا اول وار دی چې د ناټو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسكر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
As I announced yesterday, the United States will be the lead nation here in Poland. Deploying a battalion of American soldiers.
لکه څنګه چې ما پرون اعلان وکړ، امریکا به د ناتو لمړی غړی وي چې عسكر یې پولند ته رسیږي. بریتانیا به په استونیا، جرمني، پلیتوینیا او کاناډا به په لاتویا کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا په دې معنی ده چې د ناتو نږدې 4000 عسكر په دې سیمه کې په دوري خدمت کومارل کېږي. همدارس د امریکا د غروالو ځواکونو لوایو به چې 4000 عسكر به پکې وي په اروپا کې ګرځنده خدمت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمله اوکرين جلا او ځان سره یو ځای کړ. د روسیې حکومت همدارس د اوکرين خطیز کې د هغو بیلتون غشتونکو ملاتړ ته دوام ورکړی چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنگیږي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوشینکو پرون د ناټو له مهمو منشي سره تر کتنې وروسته وویل چې ناټو او اوکراین د ګډ مشارکت موافقه کړي چې د دواړو امنیتي اړیکې لا ټینګوي او د ګډو عملیاتي پروګرامونو د ترسره کولو صلاحیت ورکوي. د ناټو مهمو منشي یان ستولتنبرګ وویل چې په اوکراین کې به د دوی زیات سلاکاران په کار پیل وکړي او له ناټو سره د چارو د هماهنګۍ یو ځانګړی استازی به هم وټاکل شي. ستولتنبرګ وویل د دوی اصلي پیغام دا دی چې د ناټو تړون ټول غړي د خپلې دفاع لپاره سره متحد دي او ګډ دریځ لري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته بچا خدمت له کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
کو د مشالډیو خبرونه ته غوګستی او سم لجمنی سره سم ورسېدل د ونیزي خبرونه د باختر ستوري دغه خبرونه چې ستاسو لپاره بازنامه ده به چمتو کړی پکې د صوفي شاعر رحمان بابا په اړه هم یو رپورت زی شوی راځي چې په ګټه وښو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د رحمان بابا د شاعرۍ په ارزښت لسوتنو شاعرانو سره خبرې په یو ریپورت کې ولرو. بیا به له استاد لال پاچا زمون سره د فولکلوري ادب په اړه یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتو لنډیو کې خزینه احساس ته په یو ریپورت کې تم شو. لومړې لومړی رپورت ترازو. که څه هم رحمان بابا یو صوفی شاعر و، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه سبق ترلاسه کیدای شي. د ده په اشعارو کې عموما تصوفي، عشقي، اجتماعي او اخلاقي مسایل مخې ته راځي. دی یوازې پښتنو نه بلکه مستشرقینو هم د پښتو ادب پیشوا بللی دی. رحمان بابا د تیرو دریو پیړیو راهیسې د پښتنو په حجرو او جوماتونو کې د یوې عقیدې په څیر را روان دی، او داسې پښتني کور به نه وي چې د ده د اشعارو دیوان پکې موجود نه وي. رحمان بابا نه یوازې دا چې اشعار یې عوام خوښوي، بلکې خواص هم ورته په درنه سترګه ګوري. دا چې په ټولنه کې د رحمان بابا د شعر اثرات څه دي، په دې هکله مو له څو تنو وتلو شاعرانو سره خبرې کړې او یو رپورټ مو پرې چمتو کړی دی. صوفی شاعر عبدالرحمن بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلانده ستوری دی چې رڼا یې په لرې او بری پښتونخوا یو شان خوره ده. کله یو پلوه د رحمان بابا شاعرۍ په عوامو مثبت اثر کړی دی، نو له بله پلوه معاصر شاعران هم د هغه د ژبې فصاحت او بلاغت ته په درنه سترګه ګوري. پروفیسر اباسین یوسفزی وایي چې رحمان بابا ځکه په پښتنو کې مقبولیت لري چې د خاصو عام لپاره یې شاعري کړې ده.
رحمان بابا د شاعرۍ تر ټولو لویه خوبي دا ده چې پای کې د روزمره او محاورې دومره چرت موجود دی چې هغه هر خبره کوي او په هر ډول کوي، نو په بنیادم باندې اثر یو خو په دې وجه کوي. بل دا ده چې د رحمان بابا فکر د قرآن او حدیث نه راوتی دی چې یو ژوره خبره ډېر په اسانو ټکو کې بیان شي، نو هغه که شعر یو که نثر یا اثر بکوي، نو رحمان بابا په خلکو کې مقبول هم په دې وجه دی چې عام خلک پېم پوهېږي، خاص خلک پېم پوهېږي، واړه پېم پوهېږي، لوی پېم پوهېږي، عالمان پېم پوهېږي او جاهلان پېم پوهېږي.
پیر محمد کاروان بیا وایي چې که رحمان بابا په شاعرۍ کې واز او نصیحت هم کړي، نو په هنري انداز یې کړی دی.
رحمان بابا داسې بې حجابه خبرې چې په ټولنه کې ځینې خلک په اصطلاح حساسیت ورسره ولري، بې ادبه خبرې، دغسې بې ادبي او بې حجابي د دوی په کلام کې نشته. د دین او د واز او نصیحت خبرې یې کړي دي، هغه یې هم په هنر کې راوړی دی، دوباره په دې کې دی. نو ټولنه ټولنیزو ارزښتونو سره ډېر کلک تړاو او پیوند لري. دغه شیان د رحمان په شاعرۍ کې په یو هنري شکل باندې راغلی دی، نو ځکه د عوامو خوښیږي. ځینې د رحمان بابا شعرونه د متلونو حیثیت پیدا کړی دی. حتی دغسې شعرونه پکې دي چې ډېر عالمان یې د دلیل دپاره، د برهان دپاره په ممبر کې هم یادوي.
پروفیسر ماجور خویش کې وایي چې پښتانه څومره مذهب ته عقیدت لري، همره د رحمان بابا شاعرۍ ته هم په درنه سترګه ګوري.
د رحمان بابا اثر په ټولنه یا په خلکو یا په پښتنو، زما په خیال دومره اغیزناک دی، د مذهب عمره مذهب ته نږدې تقریبا، ځکه چې هغه ته کوم مذهبي تقدس د خلکو وربخلی دی. خو د شهرت او د مقبولیت او څومره خلک چې د چا په شاعرۍ باندې د دین په رنګ باندې عمل کوي او کار کوي او دون اعتماد کوي، په هغې کې رحمان بابا یو جوبره په ټوله دنیا.
پښتانه شاعران او لیکوالان په دې باور دي چې رحمان بابا یو صوفي مشربه شاعر و چې په ټوله شاعرۍ کې د عشق او جمال ستاینه کړې ده. شاعري د مینې په خون کې رنګولې ده. مینه د هغه د روح غذا وه او شعر یې د زړه د رنځ درزا. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ او تسیلون کې تم شوي، همره د فولکلوري ادب نورو زیلونو ته پام نه دی اړول شوی. دا چې لیکوال او ځوان سیلون کې څنګه کولای شي چې دغې برخې ته کار وکړي، همدا خبرې مو د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون سره په یو مرکه کې څېړلې دي. استاد، زه چې په دې وروستیو دولس دیارلسو کلونو کې ګورم، نو ولسی ادب ته زموږ د ادیبانو پام نه دی اوښتی. د استاد په توګه چې تاسې په کابل پوهنتون کې هم محصلین روزئ، په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې خلک روزئ، دغه برخې ته پام اړول شوی ستاسې په نظر که نه؟
څنګه چې تا وویل، ولسی ادب راټولولو ته پام نه دی
اړول شوی. زموږ اکاډمي کې دا پونتونونه دي هغوی یوازې او یوازې ولسی ادب تیوري پکې رامنځته کړی او دا تیوري چې ده دا هم زموږ خپله نه ده. دا تیوري هم د نورو د ادبیاتو نه یو څه ترجمې دي او یو څه خپل نظرونه شریکول دي. تر هر څه وړاندې په کار ده چې زموږ ولسی ادب راټول شوی وي یا راټول شي او د دې لپاره خاصې کمیټې باید وګمارل شي، خاص مرکزونه باید وي. متاسفانه دغسې مرکزونه هم رامنځته نه شو. د فولکلور په نامه باندې یوه څانګه چې لسګونو کلونو را په دې خوا کار کوي کاری په نشت حساب دی او هغه هم یوازې به یوازې د میز تر شا کار دی. فولکلور ټولول، ولسی ادب ټولول صحابي کار دی، هغه د میز تر شا کار نه دی. نو صاحب صاحب باید سړی وګرځي، نه دولتونو ورته پام کړی دی او نه په خپله لیکوالو د سر چندان دلچسپي اخیستې ده.
نو تاسې فکر نه کوئ چې دغه امنیتي وضعیت هم زموږ دغه برخه ضعیفه کړې ده؟
امنیتي وضعیت خو د څه باندې درې لسیزو کار دی. تر هغه وړاندې خو زموږ وضعیت ښه و، اطرافو ته خلق لر شو، ولسوالیو ته خلق لر شو. نو هلته خو هم یوازې د ګوتو په شمیر کسانو کار کړی دی، یوازې یو څه نکلونه چاپ شوي دي، یو څه متلونه راغونډ شوي دي. تاسې اوس وګورئ چې تقریبا څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې زموږ لوی فولکلورست محمد ګل نوري دا غنم چا تقلید ونه کړ، هغه په خپل سر باندې لګیا او بیچاره دا دغه راټولول د ولسی نکلونه او متلونه او محاورې دا راټولولې، هغه واقعا ډېر لوی شخصیت و. دغه د کار تقلید ونه شو. وروستیو کلونو کې یوازې موږ افسوس کوو چې دغه یو سړی له موږ نه لاړه، مګر لږ تر لږه د هغه فکر ونه پالل شو، لږ تر لږه د هغه لاره تعقیب نه شوه. اوس امنیتي وضعیت صحیح ده، موږ به ومنو چې امنیتي وضعیت په دې څو کلونو کې خراب شوی دی، دا خو یو اړخ دی. مګر اوس خو موږ ډېرې سرچینې لرو، ټلیفونونه لرو، لاسرسی لرو سیمو ته، اډې شته، خلک تګ و راتګ کوي. هغه پخوانی نظام نه دی، وخت نه دی چې د کلي نه به یو موټر راته. اوس خو هره ورځ خلک راتله چې که څوک ټولی نو د اډو تم تلی شي. ځینې سیمې دي چې هغه خو لا کار پکې کېدای شي. که موږ چېرته دغه نامنی یا نور شیان ځان ته عنوان ګرځوو، نو دغه ولسی ادب چې دی لکه څنګه چې ډېره درنه ذخیره زموږ مړه شوې ده، نور هه به هم مړه شي.
استاذ، ولسی نکلونه دي، ولسی سروکي دي، لنډۍ دي، همداسې کاکړۍ غاړي دي. د سروکي په برخه کې زه فکر کوم هیچا کار نه دی کړی، که ضمني اشاره ورته شوي وي شوي به وي، خو دا چې د ولس یوه ډېره غني سرمایه ده اوس هم د سندرغاړو په خلو دي، خو دې ته خو لیکنه بنه باندې زما په نظر چا کار نه دی کړی.
دلته دوه خبرې دي. موږ یو په دغه عام سندرو کې یو لنډۍ لرو چې په لنډۍ باندې بحثونه ډېر زیات شوي. ستا خبره صحیح ده، په سروک باندې بحثونه نه دي شوي. سروک یې آنند لنډۍ وظیفه اجرا کوي، هغومره خوږ لري چې په لنډیو کې ده، په سروک کې هم ده. سروک یې یوازې پتنګ صاحب تقریبا داسې پنځه څلوېښت کاله وړاندې یو مجموعه چاپ کړې وه، راټول کړي دي، یو څه ما راټول سروکي راټول کړي دي. مګر زه دا کارونه ټول په نشت حساب وم، څه خبره بيخي زمنم. خو دا هم همدا کلو بانډو ته تګ غواړي، ځکه دا د خلکو مال دی او په دې کې د خلکو هغه ژوند منعکس شوی دی، په دې کې د ولس خبرې دي او دا د ولس دغه دستاور دی لاسته راوړنه ده. دا د ښارونو خبرې نه دي ډېرې، نو ښارونو کې هم شته، داسې نه چې نشته، خو دغه راټولول غواړي. متاسفانه رښتیا په دې برخه کې نه هغه صحیح شننه شوې ده، نه اول خو راټول شوی نه دي. چې راټول نشي شننه هم نه کیږي، چې راټول نشي موږ وړاندې وړاندې تیوري جوړو. نو یو څه کار شوی چې زه بیا هم درته وایم چې هغه په نشت حساب دی.
تاسو یو استاد په توګه باندې چې همدغه وظیفه ده، ادبیاتو کې درس ورکوي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورو ولایتونو کې، چې تاسو لاړ شئ نو خامخا دغه اعزاز تاسو ته خلک درکوي چې د میز تر شا مو د شاګردانو په وړاندې دروي. تاسو خپله دغه سی یو توصیه نه لرئ دي محصلینو ته؟
زه کندوز ته تلم، لکه تا چې څنګه ویلی هلمند ته تللم، پکتیکا او پکتیا او خوست ته تللم، ننګرهار په دې پونتونو او لغمان پونتونو کې ګرځېدم. زما یوازینی توصیه کله چې د نورو پونتونو ته تللم، شاګردانو ته هم دا ده او بلکې لا استادانو ته هم دا ده چې د فولکلور ټولونې ته لاس مټې را بډ وهي. ګوره دا مري، مګر متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلي چې مونوګرافونه په دې باندې ولیکو. مونوګرافونو ته هم هماغه زړې موضوعګانې، خال په پښتو ادب کې او سترګې په پښتو ادب کې، په دې باندې موږ اوسه پورې مونوګرافونه لیکو. ما وویل چې د شاګردانو ته باید وظیفه ورکړل شي. ما مخکې ویل چې د فولکلور ټولونې دپاره موږ خلا اوس ذرایع لرو، په خوا خو به د ګوتو په شمار کسانو چې په ادبیاتو کې به کار کوي، اوس خو نامې خدا خو هر ولایت یو پونتون لري، په پونتون کې پښتو څنګه شته که دوی چیرته خپل معاصرین وګوماري د فولکلور ټولونه او طریقې ورته وخی، زه فکر کوم چې هیڅ شی به موږ نه پاتې نشي. زه خپل چې هر چیرته تللی ما لومړنۍ توصیه همدا وه، اوس مې هم همدا د شاګردانو ته د دې پر ځای چې تاسې کینئ او د کتاب راولئ او بېرته را نقل کړئ، هغې باندې مونوګراف ولیکئ. ښه خبره دا چې د فولکلور هره برخه چې ستاسې مخې ته درتله مغه راټوله کوي، په هماغه باندې لنډه تبصره ولیکئ چې هغه خوندي پاتې شي. نو ما خپل په دې باندې هڅه شروع کړې ده. کابل پوهنتون سره محصلین چې دي، زه خو ما سره څوک کول مونوګراف نه اخلي، ځکه زه خلک ستړي کوم په دې کار کې، او که څوک را سره اخلي دغه اوس موږ په ملي راډیو تلویزیون باندې د آرشیف باندې 2014 مونوګرافونه ولیکل. لږ تر لږه دا د ملي راډیو تلویزیون د افغاني آرشیف چیرې چې دا اوس د مرګ په حالت کې دی، پاڼې نورې ځای کیږي، هغه موږ راوویست په شاګردانو باندې چې دا مونوګرافونه کې. نو همدغسې په د فولکلور په برخه کې هم چې ما سره څوک اخلي، زه ورته یم چې د فولکلور د ټولونې کوم خبره نه وي پکې، زه ځان سره نه اخلم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو لنډۍ یا ټپو کې د خزینه احساس د سرګندولو په عواملو مو د څو تنو ادیبانو نظرونه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ یا ټپه داسې یو شعر دی چې په دوو مصرو کې ډیر لوړ خیالونه لیږدولی شي. پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري، خو لکه څنګه چې خی هومره کار پرې لا تر اوسه هم نه دی شوی. خو د لنډیو کمال په دې کې دی چې لیوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلی، او پام کولو کې یې د پښتو محلي سندرغاړو هم ډیر رول لوبولی دی. خو دا چې په پښتو لنډۍ یا ټپو کې خزینه احساس ته ولې دومره ډیر پام اړول شوی، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفادارنګ ځوابوي.
په پښتني ټولنه کې ښځې نسبت نارینه ته ډېرې محرومې دي، او دوی په څلورو دیوالونو کې زیاتره وخت ساري، او که چېرته په ځینو اطرافونو کې دوی آزادې هم وي او ګرځېدې هم شي، هم ډېر سخت او درانه کارونه کوي، او دوی هغه رومانټیک ژوند ته کله پرېښودل شوي نه دي. نو په دې حساب باندې دوی دغه خپل احساسات په خپلو هغه ارماني لفظ نو سړی چې هغې نه بیا بالاخره لنډۍ جوړېږي، او د دوی په سینو کې خوندي وي، او کله کله دغسې د خودرو یا ګل په توګه راووزي، بیا نو د نارینه و خولې ته هم ولویږي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې پښتني میرمنې که د کور په کار هم اخته وي، نو ناخودګۍ له خولې نه یوه لنډۍ وځي، او دا د دې لامل شوی چې پښتو لنډیو کې خزینه احساس زیات لیدل کیږي.
زمونږ فرهنګ او کلتور دا دی چې پخوا به خویندو د کور سره به په اقتصادي برخه کې همکاري کوله، خولۍګانې به جوړولې، پردې به جوړولې، روجایګانې به جوړولې، توشک او بالښتونه او دا شیان به جوړول، او جارو او د کور ظروف منزل یا د ظروفو جوړول په خټینو اشکالو باندې، دا به د خویندو کار و چې یو لوی کار دوی په اوږو پروت و. نو معمولا کله به چې دوی دغسې په یو کار هغه کې مصروفي وي، نو په ناڅاپي او ناګهاني ډول به د دوی د خولې نه لنډۍ راوتلې، او دا لنډۍ بیا نو سینه په سینه نقل شي چې موږ ته د فولکلور په حیث باندې نن یوه لویه خزانه ده او لویه پانګه د پښتو په ادب کې. نو یو دلیل زما په نظر باندې همدا کېدلی شي.
لیکوال او شاعر زیب منتظر مسید وایي چې پښتانه ټولنه کې له پخوا زمانو راهیسې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ډیرو، نو ځکه یې خپله خبره له یوه داسې ادرسه کړي چې د هرې پښتني میرمنې ارمان وي.
ښځو باندې کویدات زیاتو، نو هغه د زړه د بړاس د ایستلو دپاره دغه لنډۍ کارولې دي، ځکه کېدی شي لنډۍ شاعر هم نه لري. هغه چا چې دغه لنډۍ ویلې یا مثلا خزینه ویل دی چې هغه معلومه شي چا ته، ځکه که هغه شي بیا اوس زموږ تاسو په نامي دور کې هم خزینه ډېر په مشکل کولی شي چې خپل شعر یا ټولنې ته وړاندې کړي، یا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې هغه شعر چا ته وښایي چې دا ما شعر د پېړیو پېړیو ته. په هغه وخت کې ښځو نشو کولی چې په ښکاره باندې خپل احساس څرګند کړي، مجبور وي چې د لنډیو د لارې خپل احساس راکړي. دا به د ټولو نه مهمه وجه ده.
که پښتو لنډیو ته تم شو، نو وبه کتل شي چې اویا سلنه یې د خزینه احساس له مخه ویل شوي، او دومره لوړ خیالونه پکې څرګند شوي چې په هغو لنډیو کې ډیر کم لیدل کیږي چې د نارینه احساس ویل شوي وي. خو یو شمېر کره کتونکي بیا په دې باور دي چې اکثره هغه لنډۍ چې د ښځو لخوا ویل شوي نارینه و جوړې کړي دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تا تر بلی خبرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاد و آباد وسی.
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي. ڈل ڈل جوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.